در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو دقیقاً 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور قدرمنو دوستانو از ما اجملند او زماد نور همکارانو سلامونه اومنه په یو بل خبرونه کې محرکلی کو په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر حمید کرزی وای د نوی ولسمشر تر راتګ وروسته به د یو متقاعد ولسمشر په توګه په هیواد کې پاتې شي. نور ریپورټونه لرو خو په لاره خبرونه کوو. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د نوې حکومت د کار لپاره وروسته به د متقاعد ولسمشر په توګه په افغانستان کې ژوند وکړي. د افغانستان منتخب ولسمشر وایي چې میرمنې غواړي د کورنیو بې ځایه شو او وړ افغان ښځو او ماشومانو لپاره د مرستې پر هڅو تمرکز وکړي. د ایران ولسمشر د افراطیت پر ضد په مبارزه کې د لویدیځ پر ونډه انتقاد کړی دی. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د نوې حکومت د کار لپاره وروسته به د متقاعد ولسمشر په توګه په افغانستان کې ژوند وکړي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې ښاغلي کرزی دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د مشرانو په ګډون پرون پارک کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې ښاغلي کرزی د هیواد له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې له راتلونکي حکومت سره ګډې هڅې او ګډ کار وکړي. په دې کتنه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو مشرانو د حامد کرزی د تیرو دیارلس کلونو هڅې وستایلې او د دفاع وزیر بسم الله محمدي ښاغلی کرزی د ملي اردو بنسټ ایښودونکي وباله. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی د روانې دوشنبې په ورځ رسما د چارواکي منتخب ولسمشر اشرف غني احمدزي ته وسپاري. بلخوا د افغانستان منتخب ولسمشر وایي چې میرمنې غواړي د کورنیو بې ځایه شو او اړو افغان ښځو او ماشومانو لپاره د مرستې پر هڅو تمرکز وکړي. اشرف غني احمدزي پرون له خپلو پلویانو سره په یوه غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د تحول او تداوم د ټیم یوې غړې شکرې بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون درلود ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي لومړۍ میرمنې رولا غني دفتر به ډېر زر په افغانستان کې کار پیل کړي.
ډاکټر سیبا شرفانی ویل چې دوی به ډېر زر د افغانستان د لومړۍ میرمنې دفتر به پرانیزي چې مستقیم ډول باندې د افغانستان ماشومان او ښځو لپاره او بې ځایه شو لپاره به خپل هلې ځلې ګړندۍ وساتي.
د افغانستان د غوره لیګ د فوټبال د سیالیو په دوام د ټاکل شوی چې نن د شاهین اسماعیل او د سپینغر بازان او ټیمونه لوبه وکړي. د نننۍ لوبې ګټونکي ټیم به په لوبه کې د عقابان هندوکش له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د غوره لیګ د ویبپاڼې د خبر له مخې د عقابان هندوکش ټیم پرون د میوند اتلانو ټیم ته په پنالټي شوټونو کې ماتې ورکړه او پایلو بیته ووت. د مرکزی زون ټیم شاهین اسماعیل مخکې په لومړي پړاو کې د سپینغر بازانو له ټیم سره یو لوبه مساوي کړې وه، خو د وروستي پړاو نن لوبه د دواړو ټیمونو لپاره ټاکلې اهمیت لري. دا ایران ولسمشر د افراطیت پر ضد په مبارزه کې د لویدیځ پر ونډه انتقاد کړی. حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې لویدیځ د هغه ستراتیژیکو تیروتنو مسؤل وباله چې د منځني ختیځ، منځنۍ اسیا او قفقاز سیمې د افراطي ډلو په ځالو بدل کړي. نوموړي همداراز ځانګړي هیوادونه د تروریزم په پراختیا ګرم وبلل، خو د کوم هیواد نوم یې یاد نه کړ.
افراطیگری یک مسئله منطقه‌ای نیست که فقط ملت‌های منطقه‌ای.
خاقل روحانی وایی افراطیت وازی و سیمایز مسئله نده چیز مگد سیمی هوادونه بور سر لاسو گری وانوی. افراطیت ندیوال مسئله ده ده افراطیت پر آمن سکیدو که زین هوادونه غیز لره خلا غصر پا مبارزه که ناکام و سیتاوان سمو گلوسو نگالی. حسن روحانی ده ایران در تومی پرگرام پالم خبری وکلی و وی ویل چیل ایران سر ده شپگ قدرتونو خبری به دوام وکلی. ده ایران او شپگ قدرتونو خبرو لطو میشت رئیس هیست نتیجه نده ورکلی. خو روحانی وایی ده ایران در تومی پرگرام سن ل خبرو پرته بل د حل لار نه لري. دا نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو یا جیوډلې په اوکراین کې د اوربند د توافق هر کله کړی. جیوډلې دا اقدام د اوکراین د بحران د سیاسي حل لپاره یو مهم فرصت بلې. په هغه بیان کې چې تیر ورځ د متحده ایالاتو، برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان لخوا خپور شو، د اوربن له موافقه هر را سرغړونه غندل شوی او همدارس له روسي غوښتل شوی چې د اوکرين له قتی څخه خپل ټول سرتیری او وسلې او تجهیزات وباسي. د بلې خوا د اروپای ټولنې د شورا رئیس هرمن وان رامپوي پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په وینا کې ویل چې د اوکرين سره د دې ټولنې همکاري به دوام وکړي.
The steps ahead in this
cooperation will take place within the Ukraine سره د همکارۍ د سولې د بهیر په یو پراخ چوکاټ کې عملی شول. روسي سره چې زموږ تر ټولو ستر غونډه ده تماسونو ته چمتو یو څو د اعتماد یو بنسټ چې پر ژمنو د عمل پر اصل ولاړوي بیا را منسکړو. د نړۍ وستر او صنعتي وادونو جیو همدار از ویلي چې پر روسي لګول شوی بندیزونه به هغه وخت کم شي چې د هیواد د بلاروس په پلازمینه مینسک کې پر خپل ژمنو عمل وکړي. د امریکا حکومت وایي چې ګمان کوي هغه نقاب پوشه وسلوالې پیژندلې ده چې د دوو امریکایي خبريالانو او د برتانیې د وی خریه ټولنې د یو کارکونکو د سرغوسولو په ویډیو کې څرګندېږي. د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومي پرون خبريالانو ته ویل چې د دې وسلوال نوم او تابعیت به افشا نه کړي. دا وسلوال په درې واړو ویډیوګانو کې چې د اسلامي دولت ډلې لخوا خپرې شوي په برتانوي لهجه انګلیسي خبرې کوي د د پلاس کې ولوې چاړه د وخکاري چې د امریکایي خبريالانو جیمز فولي او سټیفن ساتلوف او د وی برتانوي خیریه ټولنې د یو کارکونکو ډیوډ هنس سرغوسولو ته تیار نه سي. خاغلی کومي همدار ازویل ګمان کوي چې وسمهال څو تن امریکایي اتباع په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په لیکو جګړه کوي. د کومي په وینا څه باندې سلو امریکایانو یا هڅه کړې چې سوریه ته ولاړ شي خو نیول شوي دي یا پتلو بریالي شوي او یا تللي او بیرته راستانه شوي. د اف بی آی مشر زیاته کړه چې هغه امریکایي اتباع چې داعش ډلې په لیکو کې له جګړې وروسته ستانه شوي یا تر تحقیق او څارنې لاندې دي او یا نیول شوي دي. د بشري حقوقو د څار یو سازمان وایي په ازبکستان کې سیاسي بندیان شکنجهکیږي او په ډیرو بدو شرایطو کې په زندانونو کې دي. دا رپورت چې د مرکو او د محاکمو د اسنادو په بنسټ جوړ شوی دی وایي چې په زندانونو کې د ازبکستان زندانیان وهل کیږي، ډبول کیږي، برقي ټکانونه ورکول کیږي او په جنسي تجاوز یا سپکاوي ګواښول کیږي. عبدالرسول خدای نصروف د بشري حقوقو یو فعال چې له زندان څخه تر خوشی کېدو لږ وروسته د سرطان په ناروغۍ مړ شو. نوموړي ویلي و څو ځلې د دربلنې غوښتنه کړې وه خو چا ورته پام نه و کړی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو ځانوژونکي موټر بم حمله کې د څو پولیسو افسرانو په ګډون اته کسان ټپیان شول. امنیتي چارواکي وایي ځانوژونکي پرون له چاودیدونکو موادو بار موټر سره د پولیسو د موټر پر یو کاروان حمله وکړه. دا رپورټونه له مخې د دې برید هدف ظاهراً د کراچۍ د پولیسو د یو جګپوړي مقام فاروق ایوان موټر و. په دې حمله کې د ایوان د سپرلۍ موټر ګر سره ویجاړ شوی خو د تزیان نه دی رسیدلی. دا و خبرونه. دوستانو دا دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. ولسمشر حامد کرزی وایي کله چې نوی ولسمشر په افغانستان کې لوړه وکړي دی به د متقاعد ولسمشر په توګه په افغانستان کې پاتې شي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدي خبرو چې د نوی ولسمشر له راتلو وروسته به وسنی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې څه ډول یو رول ولري. په دې اړه د ولسي جرګې لغړی شکري بارکزی سره مرکه لرو. د پغمان د پیخي درې تن عاملین لا هم د امنیتي ځواکونو لخوا نه دي نیول شوي خو د کابل د امنیې قومندانۍ وایي چې په دې برخه کې یو لړ پرمختګونه کړي. په کابل کې مو د یو دیرش تنو ځوانانو له ودونو نام خبرو چې په ډله ییزه توګه یې واده کړی. همدارنګه د کابل په بازارونو کې د پوځي جامو د خرڅلاو رپورټ هم لرو. که وخت نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. په ملګرو ملتونو کې مو د ایران د ولسمشر حسن روحاني له څرګندونو هم خبر وو. یو کلی زر غږونه ډرامه هم په همدې خپرونه کې اوریدلی شي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفحې په ټول افغانستان کې په 12.90 اوریدلی شي. که په ښارونو کې نو په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اوریدل کیږي. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د نوي ولسمشر له راتګ وروسته به په افغانستان کې پاتې شي او همدلته به واوسیږي. نوموړي پرون د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د خدای پامانۍ غونډه کړې ده. په دې اړه له احمد تکل یو رپورټ چمتو کړی چې اوري.
د متقاعد ولسمشر په توګه به په همدې خاوره کې ژوند کوم او هر چیرته چې له تاسو سره مخامخ کیږم سلام به درته کوم. دا د هیواد د ملي امنیتي ځواکونو له ځینو مشرانو سره په کتنه کې د ولسمشر حامد کرزی د وینا یوه برخه وه. ښاغلی کرزی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغان ولسمشر په توګه د دندې پای ته یې یوازې څو ورځې پاتې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې په ارګ کې په پرونۍ غونډه کې ښاغلی کرزی د افغان ځواکونو د خدمتونو ستاینه وکړه او تریوی غوښتل چې افغانانو ته د خدمت لپاره د راتلونکو حکومت سره له نږدې ګډ کار وکړي. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر بیان د ښاغلي کرزی له قوله زیاتوي چې وایي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د خپل خاورې د ساتنې لپاره خورا زیاتې قربانۍ ورکړي او زیاتوي چې په تیرو 14 کلونو کې د امنیتي ځواکونو مسؤلانو له ده سره له نږدې کار کړی او د ده اوامر یې پر ځای کړي. د بیان له مخې دفاع وزیر بسم الله محمدی په دې غونډه کې په تیرو 14 کلونو کې د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د ولسمشر کرزی هڅې وستایلې او ویل چې ولسمشر په پراخ زغم او اخلاص سره ملي اردو هغه ځای ته ورسوله چې اوس په مستقل ډول د خپل خاورې دفاع کولای شي. ښاغلی محمدی حامد کرزی د ملي اردو بنسټ ایښودونکی وباله. تر اوسه څرګندنه ده چې حامد کرزی به د ملي وحدت په حکومت کې چې په پام کې ده د روانې دوشنبه په ورځ لوړه وکړي کومه دنده او مقام ولري او کنه. له دې مخکې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د ملي وحدت د حکومت ګډونوال عبدالله عبدالله دواړو ویلي و چې ښاغلی کرزی به د دوی په واکمنۍ کې مهمه ونډه ولري، خو د لوړې له مراسمو او د نوې کابینې له معرفي کېدو وروسته ښایي د دې پوښتنې ځواب روښانه شي چې حامد کرزی به چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو پخوانیو هغو د ولسمشرۍ پر مقام د اوږدې مودې لپاره پاتې شوی د دې هیواد په راتلونکي کې کومه ونډه ولري.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی وایي د متقاعد ولسمشر په توګه به په هیواد کې پاتې شي. په پام کې ده چې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د روانې دوشنبه په ورځ د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي، خو دا پښتنه د ټولو په ذهن کې شته چې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې به د حامد کرزی ونډه څه وي او خلک به په تیرو 14 کلونو کې د مشرتابه ته په کومه سترګه ګوري. پر دې موضوع احمد تکل د ولسي جرګې له غړي شکري بارکزی سره په یو مرکه کې بحث کړی. بیرمن بارکزی د مرکې په پایل کې د ولسمشر کرزی د دې پریکړې ستاینه وکړه چې غواړي په افغانستان کې پاتې شي او ژوند وکړي.
زما هیله دا ده چې افغانستان باید یو بله نوې ښه تجربه ولري. دا په دې معنا باندې نه چې یو څوک ولسمشر یا باید په چوکۍ باندې او یا د چوکۍ لپاره جنګ وکړي او یا هم ووژل سي. نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په سیاست کې یو ښه زیری دی چې ولسمشر کرزی غواړي افغانستان کې پاتې شي، د خپل خلکو سره پاتې شي. او زه پوره ډاډ لرم چې زمونږ امنیتی پوزیز وکونه خپل حل ځله جاری وساتي چې امنیت ورته ټینګ او خوندي وساتي.
د خپل به ستاسو په نظر په سیاسي فعالیتونو کې د راتلونکو حکومت په پریکړو کې څومره دخیل وي او څومره نفوذ به ولري؟
ولسمشر کرزی ایما پاند که چې تغواړي دی او مستقل او ملي شخصیت په صفت باندې پاتې شي. که چېرته ولسمشر نه څوک مشوره غوښته، خو کېدای شي خپله مشوره ورکړي، مګر که مداخلې نه لاس په سر شي دا به ډېر ښه وي. یعنی اصولا هم صحیح ده چې ولسمشر دی، تجربه یې په کافي اندازه ډېره ده او زه په دې باندې اطمینان لرم چې اکثر د افغانستان نوی ولسمشر او نور د هغوی همکاران خامخا به غواړي چې ولسمشر نه مشورې ترلاسه کړي. خو فکر کوم مشوره اخیستل تر مداخله کول فرق لري. نو دا به ولسمشر کرزی لپاره هم ډېر ښه وي چې د مشورې په سطحه کې خپل فکر که چېرته دوی غوښته ورسره شریک کړي. او که چېرته خبره د مداخلې راشي، مداخله زه بیا فکر کوم چې په ځینو مواردو کې منفي جنبه لري نسبت تر مثبت. او د دې تر څنګ ولسمشر کرزی موږ وغواړو نه غواړو د یو ملي مشر په توګه په افغانستان کې پاتې کیږي چې ځای به طبیعي لحاظ باندې د قدر وړي او دا به تخپل ولسمشر کرزی باندې هم ارتباط نشي چې دوی پخپل په کوم اړخو او چارو کې غواړي چې ځان بوخت وساتي.
هغه څیره چې له ولسمشر حمید کرزی نه ستاسو په ذهن کې او ستاسو په نظر د افغانانو په ذهن کې پاتې کیږي، هغه به کومه څیره وي، څه ډول یو شخصیت؟
زه اولین ځل د افغانستان ارګ منې ته په اچیم کال کې، یعنی دیالس کاله مخکې لنن نه لاړلم، او هلته ما دسې حامد کرزی ودی چې رئیس د ادارې د موقت و. او نن کله چې ارګ ته لاړلم فکر مې وکړ چې څومره ستر بدلونونه په دې تیر دیالس کلونو کې په افغانستان کې راغلی. هر ښه بدلون د مورخینو لخوا نه په افغانستان کې راغلی، د ولسمشر حامد کرزی نوم ورسره جوخت په یادیږي. افغانستان ته کوم وقار چې ورته برخه کړی، کوم تحمل، صبر او حوصله چې ولسمشر کرزی درلوده، دا به د افغانستان په تاریخ کې بېساري د نورو ولسمشرانو د ډېر پرې ګمان نه کومه تبي لري. او د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته ولسمشر کرزی کېدای شي په درې مختلف چهرو کې ورته پاتې شي. ځینې خلک یې ما لپاره د ویجاړ افغانستان د جوړولو پیغام ورکوونکی، بلې ډلې لپاره ولسمشر کرزی د یو سترې هیلې او ارزوګانې چې باید تطبیق شوی وای او عجله یې درلودله په هغو کې چې هغه خپل ارزوګان ته ونه رسېده او نیمګړی پاتې شو. او یو بل خاص طبقه لپاره چې هغوی زه فکر کوم چې دا نشأت نشي د دې نه چې دوی تحلیل یا ډېر ټیټ دی، او یا هم دوی په هغه بل اړخ کې و چې د ولسمشر کرزی د حاکمیت نه خپل چهره په سیاست کې نه ده لیدلی، خپل فکر په سیاست کې نه ده لیدلی. هغوی لپاره به لکه نور زعامت او تیر پخوانی رئیس جمهورونه او مشران چې په افغانستان کې به ورته پاتې شي. خو هما اعلان داده چې تاریخ کله لیکي، آینده به پرې قضاوت وکړي مورخین. ډېر ستر ستر کارنامې د ولسمشر کرزی په ابتکار، د ولسمشر کرزی په وخت باندې شوی دی چې دوی نه هیڅوک په سترګې پوتینه کې سربېره پر دې چې په ځینو سیاستونو کې د سخت ولسمشر کرزی سره مخالفت مې درلوده او لرمې تر ننه پورې، خو مګر دغه مخالفت په هیڅ ډول نشي کولای کوم سرخندنې چې ولسمشر کرزی وکړله او تحمل او حوصلې نه یې کار واخیسته. خپل ملک کې حداقل د یو ملي هویت د ژوندی کولو لپاره او د ملي وحدت د ساتلو لپاره چې کومه قرباني ورکړله، هغه ته باید په درنښت وکتل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی و چې په راتلونکي حکومت کې د ولسمشر کرزی په رول او ونډې نظر څرګنداوه. تاسو موږ غږ لاسه د راډیو ناوړي
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
یوې خیریه ټولنې په کابل کې د یو دیرش بې وزله جوړو د واده ګډ مراسم ترسره کړل. د دې ټولنې چارواکي وایي چې د دې ډلې واده هدف له همدې بې وزلو ځوانانو سره مرسته وه چې د واده لپاره یې پیسې نه لرلې. یوسف خان زادران پرې له کابل رپورټ راکوي.
په کابل کې دا لومړی ځل دی چې یو خیریه ټولنه د یو دیرش بې وزله جوړو د ګډ واده لګښت په غاړه اخلي. د خیرخوا په نوم د خیریه بنسټ چارواکي وایي د دې ډلیز واده څخه هدف د هغو ځوانانو سره مرسته ده چې د ډېرې مودې راهیسې نجونې په نوم وي خو د واده د مراسمو پیسې نه درلودې. د دې بنسټ سلاکار عبدالرحیم راشد ازادۍ راډیو ته وویل ځوانان د واده په برخه کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي، نو پانګوال او نورې خیریه موسسې باید په دې برخه کې هم خپل مرستې ونسپموي.
د دې لپاره چې ځوانانو او پیغلو ته مو یو زمينه مساعده او ورسره کومک مکړی وي، موږ دا محفل جوړ کړی. هیله لرو چې د ډلیزو ودونو نور محفلونه هم زموږ د ګرانو تاجرانو او نورو ادارو لخوا جوړ شي تر څو هغه ستونزې چې ځوانان یې د ودونو په برخه کې لري حل
شي.
په همدې ډول د ټولنې ژمنه وکړه چې د دې ځوانانو سره به د کار د پیدا کولو په برخه کې هم مرسته کوي. یو شمیر دولتي چارواکي چې د واده ته راغلي وو د خیرخوا بنسټ دا مرسته د بېوزله ځوانانو سره په تنګ وخت کې په ځای اقدام وباله. په همدې حال کې د کابل والی عبدالجبار تقوا له نوو واده کړو سره ژمنه وکړه چې هر یو ته به د داخلي بې ځای شو په ښارګوټي کې یوه نمره ځمکه توزیع کړي. له دې وړاندې د ځینو نورو خیریه موسسو لوري هم په بلخ، هلمند او هرات ولایتونو کې ډلیز ودونه تر سره شوې دي چې خلکو یې درون استقبال کړی. د پنځشنبه ورځې واده کوونکو هم د نوي پیل شوي ژوند په اړه خوښي وښوده او وی ویل د دوی په شان د نورو بېوزله ځوانانو سره هم باید داسې مرسته وشي.
دلته داسې ځوانان دي چې د دریو کلونو راهیسې نامزاد وو. دوی بېلابېلې ستونزې درلودې خو د واده یا نکاح مراسم نن همدلته وشو. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې په هیواد کې داسې کسان هم شته چې خپله پانګه په داسې نیکو او ارزښتناکو کارونو لګوي.
د واده په دې مراسمو کې د ناوي او زوم له خپلوانو سربېره ډېر شمېر دولتي چارواکي هم دعوت شوي وو چې ډېرو یې په دولت انتقاد وکړ چې د اسانه ودونو په رامنځته کولو کې څه کار نه دی کړی. په افغانستان کې د نورو ستونزو تر څنګ د واده جګ ولور او له هغه وروسته ګران بیا د واده مراسم د ودونو خنډ ګرځي چې له همدې امله ډېر ځوانان په خپل عمر کې نشي کولای خپل ژوند جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي دوی داسې قانون جوړ کړی چې که تطبیق شي په ودونو کې د لوړو لګښتونو مخه نیسي.
و هم اوریدل چې په کابل کې د یوې خیریه ټولنې په مرسته یو دیرش بېوزله جوړو د واده ګډ مراسم ترسره شول. دا د ازادۍ راډیو ده. د کابل امنی قومندانۍ د پغمان ولسوالۍ د پیښې د دریو پاتې عاملونو د نیولو په هدف له تازه پرمختګونو خبر ورکړی دی. د دې قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان لا هم دننه په هیواد کې دي او د نیولو لپاره یې هڅې چټکې شوې. صفي الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
کله یوې خوا خلک د پغمان د پیښې د دریو تښتېدلیو عاملینو د ننیول کېدو له امله اندېښمن دي، له بلې خوا پولیس وایي هڅې چټکې شوي چې دا کسان ونیول شي. مختار، فرزالله او میوند درې کسان دي چې د پغمان په ولسوالۍ کې له وسلوالې غلا او په څلورو ښځو له جنسي تېري وروسته په تېښتې بریالي شول. د کابل امنی قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس محمد فرید افضلي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کسان لا هم په افغانستان کې دي او د نیولو هڅې روانې دي. تر اوسه پورې بهر ته د دغو کسانو د تېښتې کومه نښه نه ده لیدل شوې. موږ له کشفي پلوه ځینې اطلاعات ترلاسه کړي دي، یعنې پرمختګونه مو کړي. د هغوی پټنځایونه، خاصیتونه او اړیکې له کشفي پلوه موږ ته معلوم شوي. په جدي توګه کار کوو څو دغه کسان ونیول شي. د اسد میاشتې په وروستۍ شپه یو شمېر وسلوالو د پولیسو له جامو نه په استفادې د یوې کورنۍ موټر د پغمان په دهرابانو سیمه کې درولی و او د هغوی د پیسو او سرو زرو له لوټلو وروسته یې په ښځو ډله ییز جنسي تیری وکړ. د کابل امنیه قوماندانۍ د دې پیښې په تړاو اووه کسان ونیول چې په پنځو باندې د دې قضیې په خاطر د استیناف محکمې لخوا د اعدام حکم وشو او دوو نورو ته د کافي شواهدو د نشتوالي له امله د شلو کلونو بند سزا واورول شوه. په همدې حال کې په ستره محکمه کې یو مسؤل د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو دوسیې تر کار لاندې دي. عامو خلکو چې د دغو کسانو د نیول کېدو له لومړۍ ورځ تر اوسه هغوی ته د اعدام د سزا غوښتنه کوي، په دې غوښتنې ټینګار کوي او وایي چې باید دا کسان علنن اعدام شي.
نن په سبا باندې غلایي دا خلک سبا ورځ همدغو د همدغې غلا له طریقه است که دومره سرمایه سر په سر کړي دي چې ځان په زور د پیسو خلاصوي. پغمان په یوه پیسه کې د دغو کورو ته حتی باید ور واچوي شي. دا بیخي له قوم است که وښکلی شي.
باید دغه بدماشان او دغه همغه سخت سزا
لدی مخکې ولسمشر کرزی ویلي و چې د محکمې د پریکړې له وروستۍ کېدو سره سم به د دغو کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړي، خو اوس خلک د ملي یووالي له نوي حکومت نه غواړي چې دې قضیې ته د یوې جدي مسئلې په توګه پام وکړي او د پغمان د پیښې عاملینو ته د سزا په ورکولو سره خلکو ته د ژوند امن او آرامه فضا رامنځته کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
یو شمیر خلک له امنیتی ادارو غواړي چې په بازارونو کې د پوځي جامو د خرڅلاو مخه ونیسي. دوی وایي چې زیاتره وسلوالې غلاوې، انتحاري او ډله ییزې حملې له همدې جامو څخه په ګټه اخیستنه کیږي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه وایي چې اقدامات یې کړي او خبرداری ورکړی چې که هر څوک پوځي جامې جوړوي او یا یې هم خرڅ کړي نو قانوني چلند به ورسره وکړي. قسیم سلیم علی پاړه یو رپورټ لري.
سره لدې چې د کورونی چارو وزارت په بازارونو کې د پوځي جامو پر خرڅلاو بندیز لګولی، خو عام خلک وایي لا هم دا ډول جامې په بازارونو کې په آزاد ډول خرڅېږي. دوی وایي تر ډېره په جنایي مواردو کې له دغه ډول جامو څخه کار اخیستل کېږي. دغه خلک همدارنګه وایي چې که د کورونی چارو وزارت په بازارونو کې په خپل سر د پوځي جامو د خرڅولو مخه ونه نیسي، نو ښایي په وسلوالو غلاو او نورو تخریبي او جنایي اعمالو کې له دې یونیفورمونو څخه کار اخیستنه زیاته سي. د کابل دوه تن اوسیدونکي حمید او بلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ نظر را دی چې باید پولیسو دې غمو کې د دې پولیسو جامې نه ډېرې غلطې استفادې کېږي. په نوم د پولیسو باندې راځي وروره، ځکه دا سړی خو نه پوهېږي.
یو ورور د موږ تختولی وړی او دې ځینې ورته چې زه استخباراتو کې په امنیتي ملي کې دغه نه پیسې موبایل هر څه ترې اخیستو. دا باید بېخي بند کړي، بېخي باید پرې نه دي. چا دکان کې باید هغه جریمه کې دکاندار خرڅوي، باید هغه جریمه کې یو دکاندار دوه دکاندار جریمه کړی، یو نه راوړي.
یو له هغه بازارونو څخه چې پوځي جامې پکې خرڅېږي د کابل زوړ ښار دی. هلته د پوځي یونیفورمونو تر څنګ پوځي بوټونه او کمربندونه هم شته، او لسګونه خیاطۍ شته چې پوځي جامې ګنډي. د کابل په زاړه ښار کې د محمد فواد په نامه یو خیاط ازادي راډیو ته وویل، دوی کله چې د یو چا لپاره پوځي جامې جوړوي نو له هغه نه شناخته کارت او د ټلیفون شمیره اخلي. نوموړي په دې اړه چې جنایتکاران پوځي جامې له کومه کوي ازادي راډیو ته داسې وویل،
دولت بر ژوند توزیع میکنه، هر کدامی چهار جوره
دولت ورته ویشي، هر یو څلور پنځه جوړی لري، هر یو یو جوړه پاک په کور کې ساتي او یو مخته راوړي او موږ ورته جوړو. سل په سل کې امکان لري. دا اوس د هر پولیس په کور کې څو جوړی جامې وي. همداسې د ملي اردو سرتیری دوی درې جوړی جامې لري.
په کابل او د هیواد په نورو سیمو کې د پوځي جامو د خرڅلاو په تړاو وروسته له هغې شکایتونه زیات سول چې شاوخوا یوه میاشت مخکې یو شمېر کسانو د کابل په پغمان ولسوالۍ کې له پوځي مخه په ګټه اخیستنې د یوې کورنۍ لغړو پیسې او سره زر واخیستل او له شد سره ناوړه چلند وکړ. له دې مخکې هم په وسلوالو غلاو، انتحاري او ډلیز حمله او نور جرمي پیښو کې د پولیس او ملي اردو له جامو څخه ناوړه ګټه پورته سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت دا ستونزه تاییدوي او وایي په تېر یو کال کې د پوځي جامو د جوړولو زیات شمېر مرکزونه تړلي دي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې که له دې وروسته کوم څوک ونیول سي چې په خپل سر پوځي جامې جوړوي یا یې په بازارونو کې خرڅوي، نو جدي قانوني چلند به ورسره وسي.
که اوس هم داسې موارد یا سیمې وي چې هلته یونیفرم او پوځي تجهیزات خرڅ شي، نو ورسره به جدي قانوني چلند وشي. موږ به ستاسو اندېښنې او راپور حتما تعقیب کړو، او هر ځای کې چې دوکانونه یا کوم کسان وي چې دا ډول کارونه وکړي ورسره قانوني چلند کیږي.
خو خلک بیا هم انتقاد کوي چې امنیتي ارګانونو لکه څنګه چې ژمنه کړې وه په دې برخه کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. افغان کارپوهان وایي که په خپل سر د پوځي یونیفورمونو د جوړولو او خرڅلاو مخنیوی ونه سي، نو ښایي په تخریبي اعمالو او نورو جرمي پیښو کې ورڅخه ناوړه ګټه اخیستنه لا زیاته سي، او له دې سره په هیواد کې د دا ډول پیښو ګراف هم لوړ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر د افراطیت پر ضد په مبارزه کې د لویدیز پر ونډه انتقاد وکړ. حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې افراطیت یوه نړیواله مسله ده، خو د زیاته کړه چې ځینو هیوادونو د دې پدیدې په رامنځته کېدو کې ونډه لرله، خو په لمنځه وړلو کې یې پاتې راغلي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ احمد تکل دروري.
د ایران ولسمشر وایي لویدیز د هغو ستراتیژیکو تیروتنو مسؤل دی چې د منځني ختیځ، منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې د تروریستانو او توندلارو په ځالو بدلې کړې. حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل د سوریه په تحولاتو کې ناسمه لاسوهنه د هغو تیروتنو یو مثال دی چې په منځني ختیځ کې شوې دي. د همداراز ځانګړي هیوادونه د تروریزم په پراختیا ګرم وبلل، خو د کوم هیواد نوم یې یاد نه کړ.
افراطیگری یک مسئله منطقه ای نیست که فقط ملت های منطقه ای
افراطیت یوازی و سیمایز مسئله نده چه زموگ ده سیمه هوادونه با ورسر لاس گریوان وی. افراطیت نریوال مسئله ده. ده افراطیت پرامنستکی دو که زینو هوادونو اغیز لاره، خو لغس را پا مبارزه که ناکام و او اوسی تاوان زموگ ولسونه گالی
آوان آن را پس میدهند.
حسن روحانی د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې له ایران سره د شپږو قدرتونو خبرې به دوام وکړي. د ایران او شپږو قدرتونو خبرو له څو میاشتو راهیسې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، خو روحانی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام ستونزه له خبرو پرته بل لاره نه لري.
موضوع هسته‌ای یک راه حل بیشتر
ندارد. اټومی مسله پرته له یوې لارې بله لاره نه لري چې خبرې دي، او که ځینې په خپل خیال کې د نورو لارو چارو په اړه فکر کوي سخت غلطي کوي. د ایران ولسمشر زیاته کړه چې په دې اړه وروستی توافق په نومبر میاشت کې له ټاکلي ضرب العجل مخکې هم ممکن دی، خو په دې شرط چې لویدیز انعطاف وښیي. روحاني دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له تهران وغوښتل چې د خبرو د دوام لپاره له فرصت څخه کار واخلي څو دا ستونزه له سیاسي لارې حل شي. د یو بل خبر له مخې د ایران ولسمشر پرون د عمومي اسمبلې په حاشیه کې د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره وکتل. په 1999 کال کې د ایران له اسلامي انقلاب وروسته دا لومړی ځل دی چې د ایران او برتانیا مشران په مستقیم ډول سره ګوري. د کامرون دفتر وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې لندن او تهران به د خپلو اړیکو پر پراختیا کار کوي، او دې مقصد ته د رسیدو لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه اوږدمهاله توافق ډیر مهم دی.
سموګه غلزاده رادیو نوري دوستانو، په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د نوي حکومت د کار لپاره لرسته به د یو متقاعد ولسمشر په توګه په افغانستان کې پاتې شي او همدلته به ژوند وکړي. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې میرمنې غواړي د کورنۍ بې ځایه شو او اړو افغان ښځو او ماشومان لپاره د مرستې پر هڅو تمرکز وکړي. دا ایران ولسمشر د افراطیت پر ضد په مبارزه کې د لویدیز پر ونډه انتقاد وکړ. حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې لویدیز د هغه ستراتیژیکو تیروتنو مسؤول وباله چې په یو شمیر هیوادونو کې د افراطیانو ځالې رامنځته شوې. دا نړۍ وستر صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې په اوکراین کې د اوربند د توافق هرکلی کړی. د امریکا حکومت وایي چې ګمان کوي هغه نقاب پوش او وسلوالې پیژندلې دی چې د دوو امریکایي خبریالانو او د یوې برتانوي خیریې ټولنې د یو کارکوونکي د سر غوڅولو په ویډیو کې څرګندېږي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په ازبکستان کې سیاسي بندیان شکنجه کیږي او په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو ځل وژونکي موټر بم حمله کې د څو پولیس افسرانو په ګډون اته کسان ټپیان شوي دي. دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړی د زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 اوریدلی شي. په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې هم کتای شي، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې آدرس دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا را لیونه.
دا امریکا غاښنا راډیو خبرتیا مو اوریدا دوستانو زموږ غږ لا ساده راډیو ناوړي دا خبري مطالبه برخه پای تر سوونی سو پروګرامونو تر ازو یو کله زر غونه ډرامه وړاندې کیږي. لا یاد مباسي چې ورستا یوسف زدران دا ډرامه پر موضوع بحث لري. یو کله زر غونه
یو کله زر غونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واورید چې د کلی مشرانو په دې فکر کاوه چې لیکلیوالو نه د پیسو ټولولو ته څوک وټاکي. اوس به واورو چې دا مسولیت چا ته سپاري.
زرینه دا خود ښه کار کړه، خیر هم یو څه خوب
هو سړیا خو دې څه لپاره مکتب خو شکر پیسو نه دی.
هو دا خود خدای ډیر لوی احسان دی چې زمونږ په وطن کې مکتب او دوپانتون لوستل په پیسو نه دی وړیا دی.
نو څه هم کوي، د زهري د مکتب دومره مصرف خو نه کیږي. یو کلی کتابچه او قلم دی، هغه خو ورته ورځ نه اخلو.
خزه دا سموایا چې ټوله دنیا په یو افغاني شي او یو افغاني هم در سره نو څه به کوي. ها
انت زهري پلارا انت لور مليدي بي غور اخلاص وي چې ولید مور پلار در باندې سبق نه وای دا په ډیر څرزي.
ها لکه غورت چې ما ته ویل چې خپل پلار ته به دی ویل وي مکتب ته پری خوي خو ګوره ما درته پیغور نه دی درکړی.
نه نه داسې نه وایم، خو په اوس وخت کې چې څوک بې سواده پاتې شي دا خپله یو پیغور دی.
زرینې زه نه وایم چې زهره لور مو د مکتب ته نه ځي، خیر دی کال ته به په مکتب کې داخله کړو. ګوره دا د ژمی را روان دی، یو خاص لرګی مو کور کې نشته او کارونه هم داسې په ټپه ولاړ دي.
هو اوس به هم د دو تنور لرګي پاتې وي، اخلاص شوي. خو دا خبره د زهرې د مکتب سره مه تړه.
ګوره زما خبره ومنه، زهره د کال ته مکتب ته لاړه شي، اوس لا وړه ده.
مورې وا مورې چیرته یې؟
آلورې راشه کوټه کې یم. مور دې زار شه، بیا به په څه خبره خوشحاله یې؟ تو ګوره ته وایې چې وړه ده، زهره د اتو کلو ده، چیرته وړه ده؟ خو د مکتب وخت دی.
مورې پلار جانه دا کتاب چې مې وګورې.
ښه څومره ښایسته ده، ته راکه چې وګورم. اوهو دا خو ډکه ده.
نه پلار جانه ډکه نه ده، پنځه ورقې پکې سپینې دي. هیلې ویل نور دا کتابچه دستایی
بی جازی خوب ده نمی ورنه اخیستی.
هو لوری خوی چنگه در کرا؟
نه موری غلا خونیم خپل را کرا.
خیر دی یوسی. خو لوری تا بلا خیر سر کال تا مکتب که داخله کو خبه چه؟ آفرین.
زمه زمه هیلم زی کال تا خود دیرش پی پاتی دی.
زخو هسې تو په پښو کې نروړم، زه هم په تا د ګول وهلو نیت لرم.
بس لانجه مه کوئ، تاسې دواړه د کلي اتلان یاست.
نه نه پښو وای نه منم، د پتموشه په میدان کې یو اتل وي یو.
خدای دا پام پام. آفرین آفرین شاباس آفرین.
مانه نشې مخکې کېدی وړوکې خانه، اغوندې ډېرو نه مخکې شویم.
تاسې دواړه همداسې لانجې کوئ، اخیر به درینګړی یعنی زه میدان ګټم.
ودلیده په خبرو کې ونیولې، برخه د پیشو وې وړه.
جمیله تاسو خو د لوبو نه نه مړېږئ، را نغلی مونږ مجبور شو چې تاسو پسې راشو.
السلام علیکم اکرم خان کاکا.
وعلیکم السلام جمیله زویا.
ښه پلاره د پیسو ټولولو لپاره مو کوم څوک وټاکه؟
جمیله وراره خلکو خو په تا منا وکړه.
په ما؟
هو ویلې چې ته بلد یې او صادقه سړی هم یې، نو د برق لپاره د پیسې هم دی ټولې کی.
هو ویلې نور نو بیا د جمیل خوښه چې څوک له ځان سره ملګري کوي، خو کار داسې کوه چې څوک درنه خفه نه شي.
سمه ده چې تاسو پریکړه کړې زه تیار یم، سلطان ماما ولی جان به هم له ځانه سره ملګري کړم.
ولې زړه دې بدمشه، ما دې څه له پټو نه جوار پټ کړي چې زه به در سره نه یم.
خدای داد به څنګه نه وي را سره زړه دې بدمشه، ته به په موږ ټولو باندې حیات حیات.
خو خېټور حیات نه، خو اصولي به یې.
بس ما ته را پرېږدئ، زه به د دوی سابه ښه ور په مالګه کوم.
ښه سمه ده خدای داده. خان صاحب او پلاره ستاسو په فکر اول له کوم کوره د پیسو ټولول پیل کړو؟
یاره جمیله زویا زه خو وایم چې دا د خپل له جیب نه دې را شروع کړه.
نه زما مطلب داسې یو کس دی چې هغه ټولو ته مثال شي او خلک وهڅول شي.
یاره لکه چې پیدا مې کړه.
منګای نه جکم لوري کور کې پریسي.
لوري اے ځلختي مجھے نه دا جام لا واخلا.
څنګه دي دته نو ما څه سره مې کیږي؟ او خو مرا باندې شیندا اوس واخلا.
وان جنو دا ته وی هي ما روز به شي مکه وی ولې جامې مو خشتې کړې؟
خوش ترورې چې راغلې، دوی لږ غلې شوې. ما خو د شفقه او د نوریه د لاسه منګۍ د کېدل پاتې وو.
هو تاسې دلته په خپلو خانداګانو یې، له خپلو کلیوالو ګاونډیانو خبر یې؟
ولې په کلیوالو څه شوي؟
څه شوي
دي؟
زرینه مې پرون ولیدله، ډېره خوشحاله وه، ویلې که خدای کول لور به یې نوره مکتب ته ځي.
ښه سلطان ماما مې زهرې ته د مکتب تلو اجازه ورکړې.
هو
څومره ښه. خدا ولې ګودر ته نه ده راغلی؟ همدای د راتلو وخت دی.
مه خفه کېږه، هغه ده زرینه راغله، خو نن یې لکه له خوشحالۍ لور هم راوستې. زرینه غریبه خپلې لور ته ډېره ځورېده، خو هره مور د خدای د زرینې په شان هوښیاره مهربانه کې چې د اولاد د سبا ورځې غم کوي.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
ستړی مشه ټولی ستړی مشه
زلخت تلورې زم سبا مکتب ته ځم.
شکر چې ستار مان خو پوره سو زورې لورې خود به مکتب ته ځې زورې مور دې درته د مکتب اجازه واخیسته کنه
ځکه زلخت ماما دې داسې بانی جوړې چې زړه یې راکې وچاوده.
زار د شم زرینې لورې ولې
هو څه خبره ده مامې؟
زما دې نصیب خاورې شي یو غم خو نه دی کنه.
څه خبره ده اوس خو د زورې د مکتب غم هم لنډ شو. اوه نو څه خبره ده
مورې؟ بیا لکه ماښام مه ژاړه. ښه
نه نه ژاړې لورې سمه شه زرینې چې ماشومه دې خفه کړه.
ګل جانې ترورې اول د زورې پلار مکتب نه منو چې بیا یې ومنه اوس وایي چې بیا زوره کال ته داخله و مکتب ته.
نو ولې په څه خاطر؟
کله وایي پیسې نشته او کله وایي چې خیر دې لا وړه ده. زه نه پوهیږم چې څه غواړي.
په مکتب نه څه پیسې مصرفېږي؟ نو تا ورته څه ونه ویل؟
هو تا څه ورته وویل؟ ما ورته وویل چې د زهرې د مکتب به څه مصرف وي. تورې جامې او یو دوه قلمونه او کتابچې دي زه یې خپله ورته اخلم. که ډېره مجبوره سوم د ستنې کار به مې بېرته شروع کړه.
هو خبره ده.
یاره سلطان ماما دا د کور د مخې د چارمغ سوره دي لالاسو وزرونه خوندور دی.
کور ته راسره لا نړۍ اوس هسې د کور د مخې ستاینه کوئ.
نه نه رښتیا وایم ښه نه وایم ولي جانه.
هو ښه وایې جمیله خوره. دلاور خان خو ډېر ښه کار کړی تر ټولو ډېرې پیسې ورکړي. خو زه درته کم یم د دلاور په اندازه پیسې خو درته نشم درکولی.
نه سلطان ماما دا چې خپله ورسه د خیر په کار کې نه سپموي همدا بس ده.
هو د مشرانو پرېکړه همدا وه چې هر کور دې د خپل تر وسې پیسې ورکړي که یوه وي که دوه وي. والي جانه زما خو ډېرې په نیت کړي خو څه وکړم اوس کارونه داسې خراب دي چې هغه موټر مې خپل د تیلو پیسې نه وباسي.
پوهېږم چې ډېرې به دې په نیت کې وي ورته زړه دې بدمشه.
نو په څه خاندې خدای داده؟
وایم د دلاور چې یوه افغانۍ په نیت کې نه وه دونه پیسې یې ورکړې چې باور هم نه کېږي. نو سلطان ماما به څنګه پیسې نه ورکولې؟
ولا زه خو دې ته ډېر خوشحاله یم چې تاسو ډېرې پیسې راټولې کړي. چې د ټول کلي نه راټولې کړې نو د برق او د داینامو غم خوړل کېږي.
هو انشاءالله کېږي. ته صبر زه دا لیست وګورم چې څوک کوره لا پاتې دي. اوه کوره نور هم پاتې دي.
نه 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 مونږ سره لس کوره پاتې دي.
یاره خدای داده ښه حیات خو یې هر څه ته دې پام دی هېڅ هم درنه نه تېرېږي.
هو که نه ستا زړه دی چې د خپل کور برخه پیسې په تنخواه کې ځان ته وګرځوې.
یاره خدای داده ستا د صداقت مې ډېر خوښېږي.
پلار جانه جمیل ماما السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ستړی مشې؟
زهره لورې راغلې؟
او مور مې راغله هغه کور ته ننوتله.
هو ومې لیده. راځه جمیله زه به لاړ شم له کوره به پیسې راواخلم.
سمه ده مونږ په انګور میله جوړه کړو.
دارو مشه
خدای دادا چو کرم پاتی
دا پیچه دی ولی لم دیدی
لر جانا خپل وڑکی منگی که می او براوڑه دیل پر را کانی می خیست شوا.
اوسن نور آواز سڑا کیگی جامی دی ملم دا و ناروغ بشه لور جانی.
نا نور آسه مکتب تزم گدر تنزم.
استره میشی سڑا یا
خیر یوسه؟
اوه سړیا دا خلک څه لپاره راټول شوي وو؟
هغه د ډاینامو د جوړولو پیسو پسې راغلي وو. ته ورشه هغه پیسې لږ راواخله.
ښه د سي راوړمه دادا.
پلاره مور مې ولې هغې ته خلک وایي؟ هغه خو جمیل ماما مې او د ایلې لالا وو.
نو هغه خلک نه دي لورې. د مور مطلب دې دا وو چې دې سړو څه ویل.
ها پیسې مې ټولې راواخیستې.
نه لورې رایکا هسم ډېر ځنډ شو تاسو نه وایي هغوی مې ډېر په تمه کړي وو.
وی ډېر ودرېدل؟
نه نه خیر نو خو زرینې دا پیسې ماته ډېرې کمې ښکاري. پوهېږې دلاور خان تر ټولو ډېرې پیسې ورکړي.
ښه دلاور خان او د خیر کار؟ ښه ته ورشه پیسې یوسه اندېښنه مه کوه څه وکړو.
سمه ده
بیا لږ زر راشه چې د غرمې ډوډۍ تیاروم.
تاسو د یو کلی زر غږونه ډرامې پنځه شپیتمه برخه له آزادۍ راډیو څخه واورېده. اوس تر راتلونکو څو دقیقو پورې زه یوسف خان ځدران د اقتصادي چارو کارپو او د کابل د پوهنتون استاد ښاغلي پیروز خان مسجدي سره په سټوډیو کې یم چې په ټولنه کې د سړیو او ښځو په اقتصادي رول خبرې وکړو. تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ او راته ووایئ چې په یو کلي یا ټولنه کې اقتصادي کارونه یوازې سړی په خپل سر مخ ته بوزي او که ښځې هم څه رول لري. که غواړئ په دې اړه نظر شریک کړئ نو 0 او 0 شمیرو ته همدا اوس زنګ ووهئ، پوښتنه وکړئ او یا د موضوع په اړه مو خپل نظر را سره شریک کړئ. ښاغلی پیروز خان مسجدي، زموږ د دې اونۍ خپرونې ته ستړي مشئ.
ډیره مننه.
مخکې له دې چې بحث پیل کړو، زموږ اوریدونکي هر اونۍ موږ ته ځینې پیغامونه هم پرېږدي. د خپرونې وخت ته په کتو د اوریدونکي محمود هریپال پیغام راخلو او بیا تاسو ته راګرځو.
محمود هریپال یم، د لوګر د ولایت د مرکز څخه. او د هر څه نه د مخه ستاسو محترمو کارکوونکو ته او ستاسو د راډیو له طریقه ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. مشوره کول د اسلام له نظره هم یو نیک کار دی. په هر کار کې باید مشوره وشي او همدارنګه په کلیو او بانډو کې ډېر ولسونه ژوند کوي، د دوی په منځ کې د یو کار لپاره مشوره کول ډېر اړین دي. او کله چې دوی مشوره سرته ورسوي په یو اجتماعي کار کې، نو هغه کار نتیجه به هم مثبت وي. او په اقتصادي برخو کې هم ویلی شو چې کله که په یو کلي کور کې مسجد وران شي، مثلا مکتب خراب شي، همدارنګه پلونه خراب شي، نو په دې اړه که ټول ولس د دې لپاره سره یو ځای شي او یو مشوره وکړي او هغه کار په مجموعي توګه سرته ورسول شي، نو د هغه کار نتیجه به هم ښه وي او خلکو ته به هم د منلو وړ وي.
ښه، زموږ د اوریدونکي پیغام و. نور پیغامونه د خپرونې په لړ کې اخلو. ښاغلی استاد، موږ په اقتصادي چارو کې په مشورو غږیږو او بل عموم د ښځو سره په مشورو په ټولنیزو حقوقي مسایلو تر ډیره موږ خپرونې چلولی دي. نو سوال دا دی، زما سوال دا دی چې که چیرې په افغاني ټولنه او کورونو کې اقتصادي چارې تر ډیره سړي په مخ وړي، ستاسو په اند ولې ښځې په دې برخه کې له سلا او مشورې محرومې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. متاسفانه د افغانستان جامعه یو سنتي جامعه ده او په بعضې مواردو کې داسې فکر کیږي چې سړی کولی شي په ښه وجه اقتصادي کارونه مخکې بوزي او ښځې باید د کور کارونه په مخکې بوزي. اما په ټولنه کې د ښځو او د سړو د دواړو کار کول او ونډه ډیره مهمه ارزول کیږي. د اقتصاد لحاظه که موږ وګورو، داسې ویل کیږي او په دې باندې تاکید شوی چې د یو مملکت د خلکو د ژوند کچه د هغوی د توانایي پورې د تولید د توانایي پورې اړه لري. یعنی څومره چې دوی کولی شي تولید وکړي، کار وکړي، هماغه اندازه باندې به د دوی د ژوند کچه هم لوړیږي. نو کله چې د موږ د جامع او هر جامع نیمه برخه ښځې تشکیلوي، نو د دوی کار کول او د دوی اقتصادي فعالیتونه هم کولی شي د ژوند د کچې لوړولو کې ډیر عمده او مهم رول ادا کړي. که موږ صرف په دې باندې اتکا وکړو چې سړی د کار کوي او اقتصادي فعالیتونه د مخکې بوزي، نو یو عمده بخش د جامعې چې هغه ښځې دي او د هغوی د تولید مهارتونه دي، هغه موږ له نظره او د پامه اچوو، چې متاسفانه دا زموږ په مجموع کې بیا په مولدیت باندې او د موږ د ژوند په کچې باندې منفي تاثیر لري. نو خدای دې وکړي چې زموږ جامعې کې هم خلک د دې په اهمیت باندې پوه شي او خپل ماشومان لکه څنګه چې په دغه تمثیلي ټوټې کې مو لیدل، د تعلیم او تحصیل ته وهڅوي او دوی باندې تعلیم او تحصیل وکړي تر څو هغه مهارتونه لازم مهارتونه دوی کسب کړي. او یو فامیل که چیرې مثلا سړی نشي کولی په یو بخش کې کار وکړي، نو زنانه هغه وکړی شي یا ښځې هغه کار انجام کړی شي او وکړی شي چې دغه فعالیتونه کوم چې د هغوی د ژوند دپاره، د فامیلي پیشرفت دپاره او په مجموع کې د جامعې دپاره مهمه دي، هغه سرته ورسوي.
یا خو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول دي، بل ډیر کارونه سړی یوازې په یوازې توګه په مخ وړي، که اقتصادي کارونه دي او که نور. که په دې بل عموم په اقتصادي کارونو کې د ښځو څخه مشوره واخیستل شي، تاسو څه نظر لرئ؟ دا مشوره تر کوم حده اخیستل کیږي؟ اول نه اخیستل کیږي که نه اخیستل کیږي؟
اقتصاد د پاره دی او یو مملکت د پیشرفت او ترقی د پاره تقسیم د کار یو مهم او اساسی ټکی دی چې باید کارونه تقسیم شي، د ښځو او د سړیو د مهارتونو په اساس باندې هغوی ته هغه کار ورکړ شي چې پکې مهارت وشي. نو د دې لپاره لازمه ده چې هر کار چې مونږ تاسو انجامو په هغې کې څومره مونږ وکړی شو مشوره هغه څه د مونږ د ښځو سره وي یا د مثلا سړو سره وي، هغه کولی شي چې زمونږ هغه کار ته نور هم کمک وکړي چې نتیجه یې ښه او مؤثره اوسي. نو دا لازم او ضروري ده، د یو کس نه دوه کسه ښه دي، د دوو نه درې ښه دي. نو د دې لپاره لازمه ده چې مونږ مشوره وکړو. خو متاسفانه لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، بعضې اوقات هغه خلک زمونږ تاسو چې تعلیم سطح ټیټه ده هغوی په دې فکر باندې دي چې کیدای شي زنانه یا زمونږ ښځې په بعضې اقتصادي مسایلو باندې ونه کړی شي مونږ ته ښه مشوره ورکړي، تر حال کې کولی شي هغه ښځې چې تحصیل کړی تعلیم یې کړی او دوی مثلا دې ته آماده اوسي چې یو ښه مشوره ورکړي، نو دا لازمه ده چې مونږ د دې مشورې څخه استفاده وکړي او دا مطمئنا د دوی مشوره کولی شي چې زمونږ دغه کار نتیجه نور هم
یو اوریدونکی پلان کې لرو اوریدونکی اخلو وروسته بیا خبرونه تر زو مهرباني ستاسو
زما نظر دغه دی چې شدي باید و اسلام د نظر څخه دوی خپل په دغه کې ونډه واخلي، د اسلام د نظر څخه د حدیث او د آیات دغه څخه دوی خپل ونډه ښځو ته ورکړي. نو نه چې بار دې ما چې ونډه ورکړي بلا خو موږ خو اسلامي دولت یو، د اسلام په چوکاټ کې باید ونډه ورکوي.
او تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ نوم دې ونه ویلې. خلقداد زما پوښتنه دا ده که فرزن په ټولنه کې یو سړی کار پیلوي، کوم اقتصادي فعالیت شروع کوي، ستاسو په نظر د ښځو څخه مشوره واخلي، ښځو سره خبره شریکه کړي که شریکه نه کړي؟
و د ښځو ته باید مشوره واخیسته شي، خو خیر په ډېرو کارو کښې د ښځو څخه د اسلام د نظره باید د ښځو په کول په ډېرو کارو کښې ونه شي مشوره.
او یو ته چې اسلام تړي د ښځو د اقتصادي فعالیتونو سره خبره کوي، مونږ د مشورې په اړه ده، فرضاً سړی یو فعالیت شروع کوي، ستاسو په نظر سړی باید هر څه د ښځو سره شریک کړي؟ زه دا کار کول غواړم، نه کول غواړم، څنګه تاسو ټولنه څه وایي؟
شریک شي خو کار ورسره شي، خبرې ورسره شریکې شي، مګر وروسته باره بیا د نرانو نظر نو بیا تر ډېر دی، د ښځو تر دې باید بیا هغه
ډېره مهرباني خلک داد، ستاسو غږ ستاسو پیغام مونږ واورېدو. ډېره کومه پوښتنه خو نه لري انشاءالله. او مهرباني ستاسو اړیکه ختمه شوه، خیر اوسې. یو خبره مشهوره ده چې د ښځو دماغ په حساب او ریاضیاتو کې ډېر فعال وي، ولې زمونږ په ټولنه کې بیا یو خبره مشهوره ده چې تاسو د ښځو سره هر څه مه شریکوئ، په دې معنا چې په پرېکړو کې ښځې مه درګډوئ، یا خلک وایي ښځو ته مو د خپلو پیسو اندازه مه ښئ؟ دا خبره تاسې چې په اقتصاد کې ماسټره لرئ، په اقتصادي برخه کې فعالیتونه کوئ، څومره صحیح ګڼئ یا څومره نادرسته؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړه، دا ډېره لازم او ضروري ده چې د ښځو هغه مهارتونه او تحصیل چې دوی کوم کوي د هغې نه استفاده وشي، ځکه د جامعې نیمه برخه زمونږ ښځې تشکیلوي. نو شریکول د یو موضوع د یو چا نظر اخیستل په مجموع کې یا د خپل د ښځې یا د زنانه او څخه، دا یو مثبت کار دی. د دوی نظر ځان سره اخیستل، بیا د هغې نظرونو په اساس کې خپل فیصله کول یا هغه خپل کار مخکې بول، دا زمونږ دپاره د جامعې دپاره یو مثبت تاثیر لري، نه چې منفي. د دې ورور خالق داد کم یادونه چې ده وکړه چې په بعض مسایلو کې لکه مونږ اقتصادي فعالیتونو ګورو، د اسلام د نگانه د ستر پیغمبر جناب محمد صلی الله علیه وسلم میرمن هغې بازرګانی تجارت یې کوه، نو هغې خپله مثلا اقتصادي فعالیتونه کول. نو د اسلام د نگانه هم دې ته اجازه شته چې ښځې اقتصادي فعالیتونو کې شریکې شي، د دوی بعضې مشورې یا د دوی سره مشوره وشي. په ډېرو مواردو کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل میرمنې سره مشورې کولې، نو اکثره موارد به د هغې سره شریکول. نو د اسلام د نگانه هم دا مونږ ته کوم ممانعت نشته دی، بلکې دا یو ښه کار دی چې یو په یو اقتصادي فعالیت کې یا په ژوندانه کې چې هر فعالیت وي هغه د خپل ښځو سره شریک کړو او د هغوی نظریات او مشوره واخلو، او دا زمونږ دغه کار د مثبتو نتایجو باعث کیدلی شي.
یو متل دی وایي پلار ګټلی زوی ته اسانه وي، او تل نیوکه کیږي چې ځوانان ډېرې بېهوده پیسې مصرفوي. زمونږ خپرونه ته ډېر ځوانان هم تعقیبوي، تاسو څه وینا ورته لرئ چې د پیسو په ټولولو او سپمولو کولو دوی کله پیل وکړي، یعنی ترڅو اقتصادي فعالیتونه بل اخر په ورستی ژوند کې ولري، څه پیغام ورته لري؟
هر فامیل باید ځانته یو اقتصادي پلان ولري چې دغه اقتصادي پلان کې دوی د عوایدو پلان ولري او د مصارفو پلان ولري. یعنی دوی باید په دې باندې پوه شي چې د دوی پیسې د کومې خوا راځي او دغه پیسې په څه ډول باندې مصرف کړي. که چیرې دغه منظم پلان یو فامیل ونه لري، نو کېدای شي دغه موارد او دغه پیسې د دوی نه بې ځایه ولاړې شي او په آینده کې دوی پوه نه شي چې دغه پیسې مونږ په کم ځای کې مصرف کړي دي. نو لازمه ده چې دوی هغه اقتصادي پلان ځان ته جوړ کړي، د خپل عواید منظم ډول باندې ثبت کړي چې زما پیسې ورور مې څومره راوړي، مثلا پلار څومره راوړي، زه څومره راوړم، او په مصرف کې هم دغه سي متوجي شي چې دغه پیسې کم ځای کې مصرف.
د ځواني له مرحلې څخه البته دوی باید دا پلان ولري.
دوی دا پلان باید ولري.
یو اوریدونکي راخلو، ورسته بیا حمید الله د څمکنۍ ولسوالۍ څخه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د کوم ځای نه مړ کې نیولې؟
محمد
مهربانی ستاسو نظر مونږ خبرونه کې شامل کو. خیر اوسه که نور څه ویل نه لري، د خدای پامان خبرونه د ازادي راډیو لاره ووري ان شاء الله مخکې زو. نو ځوانان په اقتصادي فعالیتونو باندې بل مونږ خبرې کوو، کله زده کړي چې دوی پیسې سپما، زده کړي پیسې وسپموي او بل اخره د چا سره اول مشوره وکړي؟ فرزن یو نه واده کړي ځوان دی، هغه د چا سره ډیر راکړه ورکړه وکړي، چا سره مشورې شریکې کړي؟
ځوانانو لپاره خودی د تحصیل لپاره هم ضرورت دی، تلری چې پیسې باید ځان سره وسري، تعلیم د لحاظ هم یو ځوان باید په دې باندې پوه شي او متوجي وسی چې د غوایت د کم خوارزي کزما پلار ماته پیسې راکړي، نو دا هم د فامیل د عوایدو د برخې څخه دی او د دې په مصرف کې ډیر محتاطانه عمل وکړي. نو دا هغه وخت نه چې دې ته دغه پیسې ورکړل کیږي، دوی باید د دې په مصرف کې متوجي وسی، ځکه لکه اسلام د نگانه هم فضول خرچي معنا ده. او دغه ترڅنګ چې کله مثلا دوی تحصیل خپل تکمیلوي او د غین وروسته فامیل دار کیږي، وادونه کوي، نو دوی د مشورې د پاره د خپل فامیل سره، مشرانو سره، ځکه چې هغه تجربه لري، یا مثلا د خپل استادانو سره، یا کسان چې مثلا په اقتصادي مسایلو کې پوه دي او د غوی ژوند کې هغه خپل مصارف او عواید په خو وجه باندې مخکې بوزي، نو دوی سره مشوره کول پکار دي. او دوی د غې مشورو په اساس باندې باید خپل عواید چې کم لاسته راوړي، کو وظیفه لري، معاش لري، نو دا غیر تر څنګ خپل مصارف هم باید سنجش کی چې زما مصرف څونه دی، هغه دا ماش کومه برخه زه پسنداس کوم چې دا آینده د پاره ماته په کار ولګي، او مثلا په آینده کې زه کور غواړم، یا مثلا زما فامیل دی، بچیان دي، دا غوی د تحصیل د پاره، نو د دې پسنداس باید د عواید د ترلاسه کولو سره یو ځای پسنداس هم شروع کی، یو قسمت د پیسې خپل سپما کی او یو قسمت یې هغه مصارف ته چې کوم د دوی روزمره مصارف دي د غیر د پاره د اختصاص ور.
تا د خزي او سړي رابطي تراشو، ډیر سړي په خپل خزو باندې اعتماد نه کوي، پیسې ور سره نه دي، حتی په کور کې همیشه تریخ وسیږي، اقتصادي مشورې نه ور سره کوي، په بل هر برخه کې. تاسو څه ویل غواړئ چې باید سړي په خزو باندې څومره اعتماد ولري که پیسې ور سره کېږي، که مشورې ورڅخه واخلي، دا رابطه باید څنګه تنظیم کړئ شي؟
د خزي او د نارینه د دواړو ترمنځ اساسي ټکی د رابطې د استحکام د پاره او د غیر رابطې د خ مخکتلو د پاره د اعتماد خبره ده چې یو په بل باندې باید اعتماد ولري. نو که چیرې مونږ تاسو خپل په میرمنو باندې یا خپل په خزو باندې اعتماد ونه لرو، دا په دې معنا چې په راتلونکي کې بعضې مسایل هغوی سره مونږ نه شریکوو او په مقابل کې هغوی هم په مونږ باندې بې اعتماده کیږي، نو دا باعث د دې کیږي چې متاسفانه کیدلی شي، خدای نخواسته، چې زمونږ هغه روابط لا تریخ تاریخ شي او لا خراب شي. نو دا مهم او اساسي ټکی دی چې باید خپل په میرمنو خپل د ژوند په هم سفر باندې اعتماد وکړو. او د اعتماد دا معنی نه ده چې مسائل د هغوی څخه باید پټ وساتل شي یا زه اعتماد لرم خو ورسره مسائل نه شریکوم. په هر مورد کې باید دوی سره مشوره وشي او اکثرا موارد دوی سره شریک کړی شي تر څو کړی شو چې د هغوی نظریات هم ځان سره واخلو او دغه نظریاتو په اساس کې مونږ خپل ژوندانه فعالیتونه په خوا جمانه مخکې بوزو.
او ډیره مهرباني ښه پیغامونه مو درلودل په خپرونه کې، خو زمونږ د خپرونې وخت کم وي، نه شو کولای د نورو اوریدونکو غږونه واخلو، د دوی تلیفونونه واخلو او یا له تاسو سره نور سوالونه شریک کړو. ډیره مهرباني چې زمونږ دعوت مو ومنه، د اوریدونکو څخه مننه چې راغلو. یو یادونه کول غواړم، د یو کلی زر غږونو ډرامه د دوشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 بجو خپرېږي، خو د ډرامې په اړه بحث بیا تاسو هره جمعه د سهار 5:30 بجو له ازادۍ راډیو څخه اورئ. او کولای شئ چې د دوشنبې ډرامې له اوریدو وروسته خپل نظریات راته زمونږ په غږ ساتونکي ماشین کې پرېږدئ. شمیره یې ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. د خپرونې وخت په ختمېدو دی. ستاسو اوریدونکو څخه مننه. نور د نظر یوسف زدران اجازه غواړم. بله خپرونه په دری ژبه وړاندې کېږي. تاسو راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خپرونې د ماښام 3 بجو پورې ادامه لري. د خدای پامان.